د لسو بجو د خبرونه پیل سو. السلام علیکم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوی. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. ملګری ملتونه غواړي چې راتلونکي کال په افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. د جرمني یو وزیر بیا په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکوي. له خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اورئ. د قطر او ترکیه یو ګډ هیات د افغانستان د هوایي ډګرونو پر فعالیت د خبرو دپاره په کابل کې دی. په کابل کې یوه ډله ښځې وایي چې طالبانو یې د مظاهرې مخه نیولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا لپاره په جدیت سره په خبرو بوخت دی. د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت لپاره له طالبانو سره خبرې کوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې دغه پلاوی پرون پنجشنبه کابل ته ورسید. د دغه وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته ویل چې هیلسته د خبرې پایله ورکړي او دواړه لوري یو موافقې ته ورسیږي.
د موږ د ترانسپورت او چلن وزارت تخنیکی ټیم سره به خبرې کوي. د میدانونو د هوایي حریم په حق لا د ګراوند هاندلنګ په حق لا او بعضې نورو تخنیکی کارونو په حق لا به ورسره خبرې کوي او د قرارداد په اړه البته. نو امید شته دی چې مثبتې نتیجې ته به سره ورسیږو.
تر دې وړاندې د ترکیې دولتي آژانس انادولو راپور ورکړی و چې د دوی او قطر ګډ پلاوی د هوایي ډګرونو په اړه له یوې وړاندیز سوې طرحې سره کابل ته ځي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم پخوانی حالت ته ندي راغلي. په کابل کې یوه ډله ښځې چې ځانونه د مبارزو ښځو د خود جوشه خودزشت غړي بولي وایي چې طالبانو یې پرون پنجشنبه د مظاهرې مخه ونیوله. له دې ډلې لینا احمدي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو مسؤولو چارواکو د مظاهرې تنظیموونکو ته خبرداری ورکړی چې ممکن پر مظاهره برید وسي او دوی امنیت نسي تضمینولی.
طالبان د مظاهرې له اطلاعیې خبر شول. هغو کسانو ته چې اطلاعیه کې یې شمیرې او نومونه وو او د مظاهرې تنظیم کوونکي وو زنګ ووهو او ورته ویې ویل چې تاسو نشئ کولی چې هیڅ ډول اعتراضي پروګرام ولرئ.
دا ښځې وایي چې دوی غوښتل د بیکاری او بېوزلۍ پر ضد مظاهره وکړي. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو، خو د دغه وزارت ویان سعید خوستی ویلي چې د موضوع په اړه لا بشپړ معلومات نه لري. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو هرې هغې مظاهرې ته اجازه ورکوي چې مخکې له مخکې یې له دوی سره همغږي وسي او کره وخت او ځای معلوم وي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله په آسیایي جام کې سبا شنبه له متحده عرب اماراتو سره مسابقه کوي. د کرکټ بورډ لخوا د ورکول سوي مهالویش له مخې دا لوبه د افغانستان پر وخت سهار 9:30 بجې پیلېږي. پرون افغان لوبډلې په دې جام کې خپله لومړۍ مسابقه له پاکستان سره وکړه چې پاکستان لوبډلې په 4 ویکټو دا مسابقه وګټله. د افغانستان تر 19 کلونو کشره لوبډله د 19 کلونو په آسیایي جام کې درېیمه لوبه له هند سره کوي چې راتلونکي دوشنبې ته پلان سوي ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د کورونا ضد 2 میلیون ډوزه واکسینه کابل ته رسېدلی. یونیسف پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د جانسن ان جانسن شرکت دا واکسین د امریکا، اتریش او ایټالیا د سخاوتمندانه مرستو د پروګرام پر بنسټ افغانستان ته ورکول سوی. دا واکسین داسې مهال کابل ته رسېږي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس نوې بڼې او میکرون اندېښنې زیاتې کړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د کورونا د تازه پیښو شمیرې نه دي خپرې کړي، خو د یوه نړیوال ویب سایټ شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس څه باندې 150,000 مثبتې پیښې ثبت سوي او څه باندې 2,300 کسان ورڅخه مړه سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یوې ښې هوکړې ته د رسېدو په هدف په ښه نیت او جدیت د ویانا خبرې تعقیبوي. حسن عبداللهیان دا خبرې پرون له خپل عراقي سیال فواد حسین سره په تهران کې ګډې خبرې ناستې ته وکړې. هغه غوښتنه وکړه چې پر ایران بندیزونه باید لرې سي.
با صدای بلند اعلام میکنیم اگر میخواهید
په لوړ غږ دا اعلان کوو که غواړی چې د ایران د سولیزې هستوي موضوع په اړه ستاسې اندېښنې لرې شي، نو د اټومي تړون اړوند ټول بندیزونه باید لرې شي. د ایران اسلامي جمهوریت په منطق خې هوکړې ته تر رسیدو پورې پیاوړو خبرو ته دوام ورکوي.
د عراق د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل بغداد د ایران او امریکا ترمنځ مستقیمی خبری غواړي، ځکه د ده په باور د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندری پر عراق هم اغیز کوي. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو په هدف د فرانسې، جرمني، چین، روسیې او ایران ترمنځ د بیانه خبرې راتلونکې اونۍ بیا پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي دا اقدام به یې د لویدیځ د بندیزونو له سزا سره مخامخ سي. د متحده ایالاتونو یوه جګپوړي چارواکي ویلي د روسیې له دې کار سره به ناټو له کیف سره پوځي مرستې زیاتې او روسیې ته نږدې به د ځواکونو شمیر ډیر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د دغه امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي که روسیه داسې کار وکړي د دوی او متحدانو له داسې اقدام سره به مخامخ سي چې اقتصاد به یې ونړوي. روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه شاوخوا 100,000 پوځیان ځای پر ځای کړي. امریکا دا کار احتمالي یرغل ته چمتووالی بللی، خو روسیې ویلي داسې کوم پلان نه لري. د کرونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په هسپانیا، فرانسې، بریتانیا او ایټالیا کې د زیاتو خلکو د اخته کېدو سبب سو. د کرسمس رخصتیو په دې تر ټولو بوخته ورځ پرون ګڼ سفر کوونکي په هوایي ډګرونو او نورو ترانسپورتي اډو کې سره راغونډ سوي وو. په اسپانیا کې د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره د خلکو د اخته کېدو پیښې د ریکارډ تر سرحده زیاتوي. بلخوا په فرانسا، بریتانیا او ایټالیا کې هم د کرونا وایرس د بدلې سوې بڼې خورا زیاتې مثبتې پیښې ثبت سوي دي. په همدې حال کې په جرمني کې د کرونا وایرس په اومیکرون بڼه د یوه اخته کس مړینه ثبت سوې ده. د امریکا د متحده ایالتونو په څو ایالتونو کې هم د کرسمس تر رخصتیو دوې ورځې مخکې په کرونا وایرس د خورا زیاتو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت سوې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. ورځو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ملګری ملتونه په پام کې لري چې راتلونکی کال افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. د امریکا وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون پنجشنبه راپور ورکړی چې دې پروګرام کې د ښوونځیو ماشومو زده کوونکو ته د خوړو برابرول او کاري ځواک ته د کاري فرصتونو برابرول شامل دي. له دې پیسو به د افغانستان د وارداتي برېښنا لګښت هم ورکول کیږي. دا په اصل کې ده چې د ناټو عمومي منشي د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښوولې او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي د هڅو په دوام ملګري ملتونه غواړي چې راتلونکی میلادي کال دغه هیواد کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې او خدمتونو برنامه پلی کړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ویلي دا برنامه د ملګرو ملتونو د اوسني بشر دوستانه ماموریت له پولو اوړي او تر ډیره به د حکومتي سیستم پر بیا ژوندي کولو او ټولنیزو خدمتونو ورټولوي. د ورځپاڼې ویلي دا نوې برنامه په ښوونځیو کې ماشومانو ته د خوړو په برابرولو، کاري فرصتونو او د افغانستان ګاونډیو ته د برېښنا په بدل کې د پیسو په ورکړې متمرکزه ده. ورځپاڼې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال او د بشري چارو د همغږي کوونکي رامز الاکبروف په حواله لیکلي نه غواړي د افغانستان د حکومت بدیل واوسي، خو په خبره یې اړینه ده چې د هغو سیستمونو ملاتړ وشي چې په وسیله یې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې خوندي کیږي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو نوې وزیره انالینا بیرباک وایي له نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې افغانستان ته مرستې ورسیږي او د انساني ناورین مخنیوي وشي. میرمن بیرباک د پنجشنبې په ورځ په برلین کې وویل وړاندوینه کیږي چې په ژمي کې به 24 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا ولري.
Vor unseren Augen steuert Afghanistan nämlich zusätzlich
زموږ د سترګو پر وړاندې افغانستان زموږ د اثر تر ټولو بدې انساني فاجعې خواته روان دی. لوړو اقتصادي سکتورونو سقوط کړی دی او ډېر خلک وژږي. کله چې خبرېږي خلک له ناچارۍ خپلې لوڼې پلوري چې خواړه پرې واخلي، په سختي کولای سي چې دا
وزغمي.
په افغانستان کې بېوزلي او اقتصادي ستونزې وروسته تر هغو زیاتې شوې چې طالبانو د روان کال د زمري میاشتې په 24مه پخوانی نظام نسکور او واک ته ورسېدل. له دې وروسته د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر شتمنی په امریکا کې کنګل شو چې ورسره بانکي معاملې ټکنۍ نقد پیسې کمې د افغانیو ارزښت کم او د توکو بیې لوړې شوې په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده نوموړي د جرمني ډي پی ای خبري اجانس ته په یوه مرکه کې چې د پنځم په ورځ خبره شوه ویلي دا یو د ناټو نور چارواکي د دغه ټلوالې متحدانو غواړي چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو او نورو مرستندوی موسسو په مټ مرستې ورسوي ملګرو ملتونو د روان میلادي میاشتې په پیل کې له افغانستان سره په نوي کال کې د مرستې لپاره د نږدې 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه اوس د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازولۍ مرستیال رامز الکبروف وایي 3.8 میلیارد نورو ډالرو ته هم اړتیا لري الکبروف ویلي دا مرستې به د دې لامل شي چې ښوونځي او روغتونونه فعال پاتې شي او کارکوونکي یې معاشونه ترلاسه کړي د ده په خبره د نوې برنامه په چوکاټ کې به له وړو سوداګریو او بزګرانو سره هم مرسته وشي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د خزانې وزارت د چهارشنبې په ورځ درې اجازه لیکونه صادر کړل چې د افغانستان خلکو ته بشري مرستې برابرې شي
مننه چې ازادي راډیو واورئ
اوس هم یو بهرنی مسأله د بیلاروس حکومت په دغه هیواد کې د آزادی اروپا آزادی راډیو پر بیلاروسي څانګې د فعالیت کړي را تنګه کړي ده د بیلاروس د کورونوي چارو وزارت پرون آزادی راډیو د سخت دریځو سازمانونو په لیست کې شامل کړه او ماشام مهال مخپټو کسانو د دې راډیو یو خبریال هم ونیوه د ختیځ اروپا په دغه هیواد کې پر نورو آزادو رسنیو هم په دې ورستوي کې فشارونه زیات شوي دي د آزادی راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اسدالله لودین نوري
د بلاروس په پلازمینه منسک کې د ویاسنا په نوم د بشري حقوقو یو ډله وایي مخپټو کسانو پرون پنځشنبه د غخار کې د ازادۍ رادیو د بلاروسي څنګ خبريال علي روز زلوويچ ونیو د بشري حقوقو د دغه ډله پر راپور کې په دیاړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی خو دومره ویل شوی چې مخپټي کسان منسک کې د دغه خبريال کوړه ورغلی دي دغه خبريال داسې وختونی ول شو چې پرون د دسمبر په درويشتمه د بلاروس د کورنۍ او چارو وزارت د آزاد اروپا آزادی رادیو بلاروسی څنګه د سخت دریزو سازمانونو په لیست کې شامل کړه د بلاروس د حکومت دغه اقدام دغه هیواد کې د آزاد رسنیو او مدني ټولنو د ځپلو شدت خي د محدودیتونو د لړۍ هغه مهال پیل شو چې د تیر کال په اگست کې د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه خو مخالفینو یې دا ټاکنې رد او له درغلیو ډکې وبللې هروز زلوویچ او د ازادي راډیو د بلاروسي څنګه دوه نور خبريالان ایناستو زینسکایا او الیس داشچینسکی 13 جولای میاشت کې هم توقیف شوی وو کله چې دوی خوش شول دوه تنې وویل داسې معلومات ورکول شوی چې د یوې نامشخصې جرمی پیښې په اړه بل هم مشکوک پاتې کیږي په 13 جولای میاشت کې د بلاروس امنیتي ځواکونو پر ازادۍ رادیو سربیره د یو شمیر نورو آزادو رسنیو خبريالان هم د هغوی د کورونو او دفترونو تر پلټنو وروسته توقیف کړل د آزاد اروپا آزادۍ رادیو مشر جیمی فلای پرون یو ځل بیا د آزادو رسنیو پر ضد د بلاروس د حکومت اقدام وغنده ښاغلی فلای ویل پر حقایقو ولاړه راپور ورکونه سخت دریزی نه ده او په خبره یې ژورنالیزم هم جرم نه دی د بلاروس حکومت د تیر کال لانجمنو ټاکنو وروسته د آزادو رسنیو او شاوخوا 500 غیر دولتي سازمانونو تړلو ته اقدام کړی دی د بلاروس د حکومت سیاسي مخالفان او لویدیز قدرتونه وایي چې د تیر کال ټاکنې د بلاروس سیاستوال سویتلانا تخانوفسکایا ګټلی خو د دوی په خبره ځواکمن الکساندر لوکاشینکا په درغلیو ځان د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړی دی په بلاروس کې د همدې لانجو له کبله د حاکم حکومت او لویدیز هیوادونو ترمنځ اړیکې هم خړې پړې شوې دي اروپایي ټولنې امریکا او کلیدي لویدیزو قدرتونو تر اوسه د بلاروس پر چارواکو او کمپنیو 15 پړاوه بندیزونه لګولې دي دغه بلاروسي چارواکي په دیموکراسۍ ضد چلند د بشري حقونو په سرغړونه او له کډوالو په ناوړه استفادې تورن دي
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور د
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د موسیقي په اړه د طالبانو نوې سرګندونې او په اړه د هنرمندانو تبصرې در